آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره یو شمېر هنري او فرهنګي مسایل راخېستي. په پیل کې له طاهر ځلان سره د عدم تشدد په تناظر کې د پښتو ژبې او ادب پرمختګ څېړو.
د ملت پالنې شاعري الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل. نوی
په هنر جاج کې له میر احمد یاد سره د ژباړې په هنر خبرې کوو.
اوس چې مونږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کوو نو مونږ ته بند اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو. مونږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو.
په فنکار برخه کې به د الماس خانم ژوند او فن ته تم شو.
عام وړۍ د کم چې مونږ کورونو کې استعمالوو اکثر کې د زنانه بنینونه او کالی ګنډي.
په زرپانه کې به د خوګو ماشومانو لپاره د کتابونو یو لنډ کیسه واورو.
مورې زه ډیر وږی شوی یم، ته ډوډۍ زر تیار کا. موري ورته وویل.
او په پای کې به د استاد هدایت الله ژوند ته تم شو.
او هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پایل وکړ.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مجلې په پیل کې به مریم توخی ته غوښ شو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه راوړوي.
تیرونی د سپتمبر په 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ د یو شمېر خبریالانو او چارواکو له لوري ونمانځل شوه. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون رئیس عین الدین بهادوري په ولسمشری ماڼۍ کې په یاد مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې لا هم شته، خو وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړې او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي. په یاده غونډه کې د چارو د ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د چارو اداره به د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ټولو رسنیو سره همکاري کوي. نوموړي ستونزو ته په اشاره زیاته کړه چې په دغه برخه کې لا هم خنډونه شته، خو دوی کوښښ کوي چې خنډونه له منځه یوسي او د اطلاعاتو په برخه کې لا اسانتیاوې راولي. تیرونی په کابل کې د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مشتبه پتنګ د نوي کتاب مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان مخکتنه وشوه. دا دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې د یاد څېړنیز اثر لیکوال وویل چې په دغه کتاب کې د بې ثباتۍ اصلي عوامل، د ټولنې په پرمختګ کې د ستراتیژۍ ارزښت، د ستراتیژۍ نشټوالی او په افغانستان کې د ستراتیژیو ناخوالو بیان شوی دی. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر او سرپرست محمد طاهر زهیر وویل چې د ستراتیژۍ نشټوالی په افغانستان کې یوه ستره ستونزه ده او دا دغه کتاب خپرېدل کولای شي د سترو ملي او فرهنګي ستراتیژیو په رامنځته کولو کې ارزښتناک رول ولري. د زهیر د څرګندونو له مخې په افغانستان کې سیاسي او پوځي فضا د توطیې پر تیوري بنا شوې ده او دغه شان ستراتیژۍ کولای شي چې د دغه شان توطیو پر ځپلو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د ټولنې پرمختیا په فرهنګي پرمختګ کې ځانګړې ونډه لري او د دغه کتاب خپرېدل کولای شي د فرهنګ په پیاوړتیا او د لوستلو په رواجولو کې مرسته وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې ستراتیژۍ د دښمن په پیژندلو کې زیاته مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم بیا په خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه د ستراتیژۍ لرلو او د ستراتیژۍ ارزښت ته اړتیا لري. د هغه په باور د دولت په ستراتیژۍ کې اړتیا ده چې د تروریزم پر ضد فرهنګي مبارزه په پام کې ونیول شي. د مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان کتاب درې فصلونه او 312 مخونه لري چې مرکز مطالعات ثبات پایدار خپور کړی دی. ولسی سندرغاړي میر مفتون ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د استادې لقب ورکړ شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست دی وی غونډه په ترڅ کې استاد میر مفتون وستای او زیات کړه چې د ولسی هنر په برخه کې د استاد میر مفتون هسي د نه هېرېدلو دی. زهیر زیاته کړه چې دوی په پلان کې لري چې یو شمیر نور نمرکو سندرغاړو او هنرمندانو د هڅونې په پار دا ډول مجالس برابر کړي. استاد میر مفتون د بدخشي سیمه ییز موسیقي هغه وتلی هنرمند دی چې د افغانستان دننه او بیرون ګڼ مینهوال لري.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د اکتوبر دویمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله ورځ ده. د اکتوبر دویمه ځکه د نه تاوتریخوالی ورځ نومول شوی چې په دې نیټه مهاتما ګاندی زیږیدلی و. ګاندی په هند کې د عدم تشدد سرلارې ګڼل کېده او له انګریزي ښکېلاکه یې هند د عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ خلاص کړ. د عدم تشدد لار د ټولنیز او سیاسي بدلون لپاره په سولیز او مدني فعالیت باور لري او د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره له هیڅ ډول زور او ځواک څخه کار نه اخلي. پر ځای د خبرو اترو او ډیالوګ لارې د قناعت ورکونې او قناعت کولو بهیر مخه توړي. مباحثه یې تر ټولو زورور وسیله ده، خو هغه بدلون چې د نه تاوتریخوالي د خوځښتونو پر مټ رامنځته کیږي بیا خورا ډیر پیاوړی او د ټولنې ټولو وګړو ته د منلو وړ او پایدار وي. له ګاندی سره هممهاله په پښتونخوا کې د عدم تشدد د لارې د خدای خدمتګارانو یو ځانګړی تحریک رامنځته شو. د دغه تحریک مشري خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور کوله. دا چې د خدای خدمتګارو تحریک د پښتو ژبې د غنامندۍ او د ادبیاتو په پرمختګ کې څومره رول لوبولی دا او دې ته ورته پښتنې مولا لیکوال او کرکټونکو طاهر زلان سره شریکی کړي. په پیل کې متری پښتلی چې د خدای خدمتګارو تحریک پښتو ته څور کړل.
د خدای خدمتګارو یا لا هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څور کړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو پورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزې او اجتماعي مبارزې او د فرهنګي مبارزې یو 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 ګډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایو د ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشرې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعری الته پیل شوله، د ملت پالنې شاعری الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیات کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شو. دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغه ته رونق ورکړه، هغه ته وده ورکړه، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغسې د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په غلومړنیو کې راپیل شو رنگ سیاسی و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبی
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیل ده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان دی با ته التبه سحر سلام مثلا د دلارو د جرو کولو مثلا یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول د خزو د حقونو مثلا خزو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مثلا د مکتبونو د جوړښت مثلا یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه الته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنگ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنگ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د دا 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 هغه چې مادین او چې په دغه جغرافي کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو. ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبيات دي چې د درې وړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې بیا هم چې کله دی د خدای خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت او پیدا کوي په دې مرحله کې او مې بیروسته چې کله سیاسي رنگ پیغالې شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړي د دوی د پیغام د رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمونږ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي کڅه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې د رحمان بابا په زمانه کې د روحانيانو په زمانه کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبرې هغه په دې شاعرۍ کې کړې وي الته د قومي شعور د راویخولو لپاره هغه کار کړی وو. ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېده. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه زی غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل د اکبر اکبر پونم په څیر شاعران پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبان پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لوی کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکه او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا تر څنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا لدور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوستو
د دغه خوځښت یو غټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوی باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه روان شو د افغانستان ګډ ګډ تبيزان رسو باغلان تلاړ کندوز تلاړ شمالي ولایتونو تلاړ مشرقي شرقي ولایتونو تلاړ حال ته په قبایلی کم قبایلی سیمې چې وی حال ته سفرونه وکړل هغه سربملګری او د پیغامونه انتقال کړل. دغه د د د راش درش د لړۍ پیلې دل د دې سبب شول چې د ادب پدبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغیرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل. دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلیږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله. دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربې وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه وه؟
تعلیمی نصاب خو غوی یو غوښتنه همدا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه دې ته وکړله. خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې. اوس هم د باچا خان مرکز لورې هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو. په کې که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم. کوي ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا د خاون په لاس کې زر او درهمونه. ژبور ورلورزی وینا یاوري د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. دا پښتو ژبې ته له عربي ژبې څخه د لومړنی لاسراغلی ژباړل شوی شعر بیتونه دي. د پټې خزانه په حواله په پښتو ژبه کې د ژباړې لومړنی څرکونه په درېمه هجری پیړۍ کې ښکاری. ابو هاشم زید السروانی هغه پښتون لیکوال او ژباړن چې د خپل استاد ابن الخلاد زینی شیرونه پښتو ژبه ته راوژباړل. د دې وروسته د زرغونی کاکړ منظوم شعر او زینی نوري منظوم ژباړې د لومړنی ژباړو بیلګې بللی شو. پښتو تژباړي د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ وکړ. د یوویشتمې پیړۍ له پیله را په دې خوا پښتو ژبې ته د ژباړې بهیر چټک شو او ګڼو ژباړونکو په انفرادي او جمعي توګه ژباړې وکړي. میر احمد یاد یو له هغو ژباړونکو دی چې شاوخوا 50 عنوانه کتابونه یې پښتو ته راژباړلې دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره په پښتو ژبه کې د ژباړې د هنر جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه یاسب چې خپل قیمتي وخت مو ترا ک او پښتنو کوم چې تاسو خو د ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نه مخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. ارتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
لته سم مننه. اصلن دغه درته پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علی او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي د خپل ژبه پاړه خبره کوي د اردو پاړه خو دا چې زمون سیمې سره نږدې دي نو د ژبه حالتونه هم تقریبا یو رقم دي هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل چې چرته مونږ اویا کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړیده بلکې دا غنه مې څو کاله مخکې کوم دا کوشش کړی و چې مونږ اردو علمي ژبه کو نه مونږ په کامیابی دی شو لبد مرغ اوس پکې نه کامیابی ځکه چې حالت وخره نه ډیر زیات تیر شوی په پښتو کې نن زما دا نظر دی که مونږ اوس دا کوشش کوو چې مونږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې یو کړی شو په کامیاب شو دا غي وجه دا ده چې علم مونږ نه ډیر زیات مخکې روان دی د علم سره مونږ پیړې پیړې واټن لرو نو بیا دغه واټن د ختمول لپاره بل اخر یو لاره په کار ده زه فکر کوم د ټول نه لنډ او اسانه او ارزانه لاره او خل لاره غته د ژباړې د چې منګه غیلم راول وې ژباړو ځان ته راو دا چې موږ سرچونه کو په دې باندې ډیر زیات وخت لګیږي نو زه فکر کوم یو خبره ده د دوی مداد چې ځین کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري هغه په ټولو ټولنو کې اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بېلابېلو ژبو ته ترجمه شوي نو هغه نړیوال حیثیت لري نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره په کار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي هغه مونږ هم راواخلو او مونږ هم پې پوه شو نو دغه دوه ضرورتونه ما لپاره ډېر زیات
مهم یا چې ته خو ډېر کتابونه وژباړل تقریبا شاوخوا درې څلوېښت عنوان کتابونه تاسو باندې دي زموږ مشکل د ژباړې سره خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي نور کتابونه به هم دي لوستي کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي
د ژبې ستونزه استاد داره چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی ده ټول نه لوی ستونزه ده زموږ لپاره ځکه مونږ په پښتو کې چې مونږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او کدی نه خوتلی په اسلامیت کې مونږ کار کړی دی دین نه یوتی اوس چې مونږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کوی نو مونږ ته باندې اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو مونږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو نو ټول یو ډیر لوی مشکل چې زور سره بار بار مخ شوی مغه د علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده په دې خاطر زه کوشش کوم چې مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې دا یو لنډ ډلار ده کېدای شي چې موږ نرسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي نو دا یو لوی غلطي ده دغه نور ټولې غلطۍ دي د دغه یوې نیمګړتیا زیږند نه دي هغه مثلا یو کس ناشته هغه مثلا اقتصاد پوه دی بیا هغه د ژبپو کار کې لګې د اصطلاحات جوړې حل ده چې دا هغوی کار نه دی دا باید ژبپوهان جوړ کړي نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه بغیر هېڅ څوک نه پوهېږي نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ور اچوي او هغه ژبه غلطي یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي د هغې اصطلاحات راخلي د هغې اغېز په
کېږي
نو یو لویه ستونزه چې زه وایمه چې هغه دا ده چې اصطلاحات نشته دغه ټول نور ستونزې چې دي همدغه ستونزې د اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده د ژباړونکو به ستونزه دا ده چې په بله ژبه ډېر ښه پوهېږي په خپله ژبه نه پوهېږي دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي په ډېره ښه فارسي پوهېږي ډېره ښه اردو پوهېږي خو بیا چې ژباړه چې وګوري بیا ته دا احساس چې په خپله ژبه باندې نه پوهېږي نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده لیکوالي ده نو د دې لپاره چې ژباړو کو باید ښه لیکوال یو او له بده مرغه زمونږ ډېر ژباړونکي چې دي هغه دغه نه دي لیکوالان نه دي او کوم چې لیکوال او ژباړونکي دغه ماشاءالله ډېر ښه ژباړه کوي
او یو مسله دا ده چې ځینې د ژباړې کتابونه چې سړی لولي چې هغه ژباړل شي سړی ډېر تنګي ورته په ډېرې سختۍ سره هغه لولي زه خپله یو شمېر کتابونه چې کله لولم مې یو ډول بوج شي را باندې بیا نو مجبور یم چې پرېږدم دا ولې څه ستونزې چې دا شان کې
دا خو نه یوازې په ژباړه کې په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته او دا مسله ما مخکې د لیکوالۍ مسله ده ځینې لیکوال یا ژباړونکي دا کمال لري چې د هغوی ژبه ډېره خوندوره یعنی هغوی ژبه اسانه کوي لوی کمال دا کوي هغوی ژبه اسانه کوي ښایسته
کوي مفهوم راژباړي
مفهوم راژباړي ته په خبره پوهېږي په خپله ژبه درته وایي او ځینې داسې دي چې هغوی ټکي په ټکي ژباړي کوي او هغه بیا لویه مسله دا ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثره هغه ښه لیکوال نه وي بیا چې دا پسې خراب وژباړي بېخي سخت نور هم خراب شي نو دا انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وایي ټکي په ټکي ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونی چې د بل لیونی خبرې ژباړي کنه نو هغه داسې نو دا یو عموما د باز لیکلو ژبه سخته یا دا سم نه چې ټکی پټکی دیو کی خو دا غو د لیکلو سټایل هم دا سي دا کته تخپل لیکل کې ممنونه سخت به کوي ځینې بيدا سي چې هغه ژبه سره مشکل لري او ځینې بيدا سي چې هغه زم ملګر ته هم چې هغه په دې ژباړه کې زرګري کوي کنه هغه لفظونه تراشي او صفه کوي او خسته کوي او غیر مستوره نه کوي نو ته بند غا کټګوري نه چې څومره چې ژبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره غا کتابونه راخکېږي نو موږ چې څومره وایو چې خش خ لیکوال هم داسې موږ ویل شو چې خش باړن ما غمیرونه ټول دلته مملې کوي
شو مننه د ژباړه خو یو داسې لمړیتوب دی چې اوس موږ یعنی بيخي اړتیا ورته لرو کوغړو چې موږ ژبه ژوندې پاتې شو ژباړه باید وګ خو یو شمیر ژباړون کې بیانو په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډې کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې څیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغه کې زه راوپارم هغه ته د ژباړې مرکزونه وایم هغه دا چې اول خدای سوي شوشباړې یو تخلیقي اثر شو ادب هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت هنري ارزښت لري دا غیر شوشباړې هغه د علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړله د کې اوس مونږ دا وایو چې مثلا مونږ د پښتو ناول پاتې شباران دي دا مونږ انګلیسي ته اړو نو کېدای شي په انګلیسي کې ډېر ضعیف ناول شي ځکه د سالک صاحب کومه ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولای او بل د دې کتاب ارزښت چې د دې د ژبې ښکلا ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه لکه څومره چې ژبه ښکلې ده نو بیا زدل ته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا چې ته به په کوم شي باندې تمرکز کوې دا سي اثر چې ته ژباړې نو تاول دا معلوم کړه چې د دې ارزښت په چی شي کې دی به ته تمرکز پاغه باندې وکړه دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغې کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بېوزلان چې پښتو ته راغلی ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت دا نه دی چې د دې ژبه ښه ده د دې ارزښت دا هغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی په کار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامته نه شو رارسول
د پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی ای خشوی کنه
ډیر زیاته خشوی ده زه دا خبره د زینو شواهد د مخه کول شم چې پښباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخ کې رواني وزکه یو وخت اسو چې موږ اردو راژباړه لوز داسې حالات د چډیر کتابونو چې اردو نه لري موږ لګي وغه کتابونو باندې کار کوو حتی ځینې داس کتابونو چې فارسی نه لري موږ لګي وغه پښتو کوو نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه خشوی یو د فارسی سره سیلونه شو کولای زګه ډیر زیات منظم کار دی لپاره کوي د پخاب پرتل ډیر زیاته خشوی ده ځینې ژباړون کې داسې دي چې همدا د ژوند وسیله ګرځېدلې ده په دې باندې ژوند کوي د دې نه یو مالي سرچینه لري بلدار چې لوستون کې ډیر شوی دي او یو ډیره ښه خبره چې دا زموږ په پښتنو کې ده چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو په اوس وخت کې د چا ډیر زیات قدر کیږي یعنی دا زموږ خپل تجربه دا غا لیکوال او ژباړون کې دي چې په ټول نه ډیر زیات په درناوي ورته کدل کیږي دا غوې کار د خلک درناوي لري او دا غا انګیزه چې د نور ډیر کار ته هڅای نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډیر خروان دی هغه حرکت ډیر خروان دی اوس وخت د ډیر رسیدلې دی چې موږ پکې چاڼو کو چې څوک به ژباړیو کې څوک ونه کې چې شهره اوس بړو چې شهره ونه
بړو اوس باید ژباړه هغه علمي خو خپل کې او هغه کوم اصول او قواعد او د چورته ټاکل
دغه باید
سپام کې
ونه لسی کې یو هغه ول فیس داس یې هغه ول پړاوغه ته برین سټارمینګ
بالکل
هغه معنی دا چې تاسو چې مخ ته راځي ته ژباړه یا چې مخ ته درځي ته وایي
بالکل
نو هغه سټیج نه موږ وته ځکه ارڅه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې موږ طبقه بندي وکړو چې شي ته ضرورت لرو چې شي ته
ټول نظم څه غواړي یا روان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه ده ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی بخ کې یوازې په بزنس کې کار په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې کاروبار کې برخې کار کوم د دې نه نو زما کې ډیر زیات لري لاره چې مقتصاد دې لاره سم د دې نه نو زما نو دې معنی دا چې یو وخت زه په حالت کوم چې خالی ما ویل چې اوسکار شو دغه سه حالت رسیدل چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې شي
په کار ارتیا باید درک
اوس باید اول ارتیا درک شو به دا وګورو چې هغه ارتیا لپاره موږ سره سل کتابونه پراته رسل وړاندې شو بړل پاره کې به ټول نه خو انتخاب کوو نو داسې حالت ته رسیدلی یو چې موږ اوس مجبور نه یو چې هر څه دې راشي، بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کوو هغه راوژغورو.
الماس خانم د کوزی پښتونخوا هغه وتلی انزورګر ده چې هنر یې په لری او بری پښتونخوا کې ځانګړي مینوال پیدا کړی دي. الماس خانم افغانستان ته راغلې ده. هغه وایي چې له انزورګرۍ سره یې له ماشومتوبه مینه وه، خو په دې نه پوهېده چې هنر به یې دومره مشهوریږي. په فنکار برخه کې هیلی اسد له الماس خانم سره د هغه په ژوند او فن خبرې کړي.
فنکار
زمانو الماس خانم دے ملکن درگئی ہریان کوٹ کلی سرا علاقہ لرم پیو لسم جماعت کے سبق ویم د سبق ترسنگ شاعری کوم انزورگری کوم او د دې ترسنگ په غلبیلو باندې هم انزور نه جوړوم. پغلبیل چې زه عکسونه جوړوم د دې تقریبا یو کال کېږي او شمیره یې ماته نه ده یاده، خو هغه مشران زمونږ هغه کسان کوم چې د زمونږ ټولنې دپاره کار کوي او یو مثبت جدوجهد روان کړی وي د هغه شخصیت انځورونه جوړوم. مهم انځورونه کې ما د باچا خان بابا انځور جوړ کړی دی، د شاه غازی امان الله خان بابا انځور مې جوړ کړی دی، د ولسمشر اشرف غنی بابا، د ډاکټر نجیب الله او خان شهید داس دې ترڅنګ نور چې کوم زموږ ملي مشران دي د ټول انځورونو ما جوړ کړی.
تقریبا څومره وخت کې یو عکس جوړې په غلبیل باندې کارونه مصرف څومره دی، بیا څومره وخت نیسي دغه یو انځور؟
پغل بیل چې ځان جوړ جوړوم وخت کم نیسي، خو د هغې هغه کم سوري وي هغه ډېر واړه واړه وي، د هغې سره نظر متاثره کېږي ډېر زیات، نو نه غواړم چې په یو ځای کې ځان ستړی کړم او بیا هغه ماته خوند نه راکوي، نو ځکه لږ لږ شیبه پس پکې زه کار کوم چې هغه انځور هم ډېر زیات ښکلی راشي او زما هغه توجه ورته هم هغه شانتی وي. او د مصرف پی ډیر نه راځي، ځکه چې عام وړۍ د کم چې مونږه کورونو کې استعمالوو اکثر ترې د زنانه بنینونه او کالی ګنډي هم دغه وړۍ ده او په دغه سره انځورونه جوړوم. داسې هنر ما چیرته نه لیدلی او لومبنی انځور هم ما په غلبیل نه جوړ کړی، لومبنی انځور ما په کپڑا باندې جوړ کړی وو. داغې نه پس زما غلبیل طرف ته خیال راغلو، په غلبیل چې ما انځور جوړ کړو هغه هم ډېر زیات ښکلی راغلی، ای نه پس ما وی چې خپل هنر ته وده ورکم، نو ځکه ما په غټو غټو چانونو باندې انځورونه جوړول شروع کړل. خو اوله کې به ما په دوه رنګه سپین او تور چې هغې ته سټینسل تصویر وایي هغه انځورونه به ما جوړول، خو اوس ما خپل هنر ته نور هم وده ورکړې ده، نو مختلف رنګونو کې د رنګونو چې کوم کمبینیشن وي په هغې کې زه انځورونه جوړوم. او لومبنی کوشش مې د مشر حمید کرزي صاحب په انځور وکړ. نه انځورونه زه هغه قسم انځورګري نه کوم چې هغه خرچ والا، زه د خپل قومي اتلانو انځورونه جوړوم چې باید هغوی ونازول شي، او کوم چې خپل ژوندینې نه دي نازول شوي هغوی ته هم زه انځورونه جوړوم، او کوم چې وس کار کوي زمونږ د معاشرې دپاره، او انشاءالله که وخت میلاو شو هغوی ته نو زه به هغوی ته په خپل لاس دغه انځورونه ډالۍ کوم.
راتلونکي پلان دې څه دی؟ راتلونکي به څه کوي؟ فکر کوي دغه کار دې څومره غواړي وغځي؟
تر اوسه هم ما په خپل هنر کې ډېر زیات بدلون راوستو، او مخکې هم اراده لرم چې نور بدلون هم پکې راولم. تعلیم چې کوم دی هغه ماته لږ مشکل ښکاري، ځکه چې د دې ماته هیڅ مستقبل مخکې نه ښکاري، او خو د دې هنر چې کوم دی خاص اهمیت په دې علاقو زموږ په معاشره کې نشته دی، نو مخکې به سوچ کوم که طب طرف ته لاړم او که استاذې طرف ته لاړم.
درنو ماشومانو، اوس نو ستاسې د کیسې وار راغلی. تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو ځانګړی او خوږه کیسه راوړی ده. دا کیسه د کتابونو په اړه ده. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا به خپل نور همزولو سره شریک کړو.
زرپاڼه
یو کلی کې یو هلک و. دغه هلک چې نوید نومیده ډیر شوخ او لاپروا و. هغه به همیشه خپلو کارونو او درسونو کې لټي او تنبلي کوله. ډیر د ورځ به کوسه په کوسه لالهاند او سرګردانه ښکته پورته ګرځېده او تل به یې په کوسه کې د نورو ماشومانو سره جنګونه کولې. هسې خو به هره ورځ د ښوونځي په نوم له کوره ووت، خو ډیر وخت به یې ځان له ښوونځي پټاوه. خو کله چې به ښوونځي ته لاړ، بیا هلته هم چا درې ورځ نه درلودله. په ټولګي کې به یې دومره شوخي کوله چې له ځانه سره یې نور هم له درسه وایستل. د خپلو ښوونکو خبرو ته یې سم غوږ نه نیوه، کورنۍ دنده یې هم نه ترسره کوله او په ښوونځي کې هم چې ښوونکي ورته کتابونه ورکړي وو، هغه کتابونه یې همداسې ښوونځي ته وړل او بیرته راوړل. او دا کتابونه یې همداسې نوي جدید پاتې وو. دی خو به درس نه ویل، نو ځکه یې کتابونه هم نه زړېدل. د نوي ټول فکر او اوښ یې لوبې او ساتیري ته وو. د چا خبره یې نه منله. مور یې هم ورنه ډېره په عذابه وه. خو ورځ نه یو ورځ وه چې نوید په کوسه کې له خپلو انډیوالانو سره ډېرې لوبې وکړې او ډېر ستړی شو. کله چې ماښام کور ته راغی، نو مور یې د ماښام ډوډۍ چمتو کوله. نوید خپل مور ته وویل، مورې زه ډېر وږی شوی یم، ما ته ډوډۍ زر تیاره که. مورې ورته وویل، ښه ده زویا، اوس تیارېږي، ته کوټې ته لاړ شه چې ډوډۍ تیاره شوه زه یې درته راوړم. نوید هم لاړو کوټې ته او هلته یې په یو نرم توشک چې مورې هماغه ورځ جوړ کړی و ځان یې واچوه. د خپل د مور په تمه و چې ډوډۍ ورته راوړي. نو په دې وخت کې نوید چې په کوسه کې ډېرې لوبې کړې وو او ډېر ستړی شوی هم و، په دې نرمه توشه کې چې ځان واچوه خوب یوړو. نوید په خواږه خوب ویده و چې خوب یې ولید چې دی په داسې یو ځای کې ناست دی چې هلته هیڅوک هم نشته، خو له یوه ځایه د چوغه او ژړا غږ راځي. نوید چې غږ واورېدو نو غږ ته نږدې شو او پوښتنه یې وکړه چې ته څوک یې، ولې ژاړې؟ د ژړا غږ نورم ور زیات شو. نوید نورم ژړا ته ور نږدې شو. بیا یې هم ورباندې غږ وکړ، ای ته څوک یې، ولې ژاړې؟ نو یو ځل یې واورېدل چې زه ستا کتاب یم. نوید ډېر وارخطا شو چې زما کتاب څنګه کېدای شي، زما کتابونه خو په کور کې دي او کتاب خو بیا خبرې نشي کولای. نوید بیا پوښتنه وکړه، ته نو بیا ژاړې ولې؟ کتاب یې ورته وویل، زه د ستا د لاسه ژاړم، زما تا ته ژړا راځي، زه تا ډېر مجبوره کړم چې په خبرو راشم او زړه دې نور راته ډېر په تنګ کو، نور نو مجبوره شوم چې په چغو چغو وژاړم. نوید ډېر حیران شو د خبرې چې واورېدې او بیا یې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده، ما داسې کوم کار کړی دی چې ته مې ژړا ته مجبور کړی یې؟ کتاب یې ورته وویل، ته ډېر بیکاره هلک یې، نه د چا خبره منې او نه د په ځان او نه په ما د زړه سوځي. تا یوه ورځ هم زما مخ نه دی خلاص کړی چې د ما نه یو څه زده کړې او زه په راتلونکي کې ستا په درد دوا شم. زه خو اوس د ستا په نظر کې نه راځم، ما نه ګټه نه اخلي، خو زما در باندې زړه درد کوي. کله چې لوی شي د ستونزو مشکلاتو سره چې مخ شوې، بیا هغه وخت زما قدر درته راځي، خو هغه وخت به بیا درنه تیر وي، بیا هی سم نشي کولای. که غواړې چې راتلونکي کې د ستونزو نه خلاص شي، نو هیله ده ما نه ګټه واخله، زما نه یو څه زده کړه، زه ستا ښه ملګری کتاب یم. په دې وخت کې مورې نوید ته غږ وکړ او د خوبه یې ویښ کړ. کله چې نوید د خوب نه پاسېده، نو ډېر وېرېدلی او د خولو نه ډک شوی و. مورې پوښتنه وکړه چې زوی جانه، ولې داسې خولې خولې یې، ولې داسې رپېږي؟ نوید خپلې مور ته دا ټوله کیسه وکړه چې خپل کتاب مې په خوب ولید او ما ته یې داسې خبرې وکړې، کتاب مې ډېر ژړلې، هغه هم زما د لاسه یې ژړلې. نو مورې ورته وویل چې ما خو تا ته اول نه دا خبره کړې وه، خو ته د چا خبره نه منې. ما خو تا ته تل ویلي دي چې درسونه دې ووایا، ښوونځي ته ولاړ شه، د ښوونکي خبرو ته دې غوږ شه، لوبې هم وکه، د ملګرو سره دې ساتیری هم وکه، نه دا چې له تا څخه دې درسونه او ښوونځی پاتې شي. نوید چې د کتاب او مور خبرې واورېدلې چورت کې لاړو. بیا خپل مور ته وویلې چې زه وعده کوم وروسته له دې په درسونو کې کوښښ کوم او د بې ځایه لوبو سره خدای پاماني کوم تر څو مانه مې مور ښوونکی کتابونه او ټول خلک خوشحاله وي او زه کولی شم یو څه د ځان لپاره زده کړم. نوید دا وعده وکړه او په خپل وعدې ولاړ هم و. څنګه یې چې ویلي وو همداسې یې وکړل او ډېر هوښیار هم شو، په هر چا باندې ګران هم شو. نوید په کم وخت کې په ښوونځي کې ډېر پرمختګ وکړو. دغه پرمختګ هم نوید ته خوشحالي ورکړه او هم نورو خلکو ته.
تیرونی د پښتو فلمونو د لومړنی سندرغاړي استاد هدایت الله د مړینې لومړنی تلینو، هغه د پېښور راډیو د لومړنی سندرغاړو له ډلې و چې په ژوندۍ بڼه به یې په راډیو کې سندرې ویلې. استاد هدایت پښتو ژبې ته سلګونه سندرې په میراث پرېښي چې لای هم د هنر مینوال د هغه په سندرو خپله هنري تنده خړوبوي. راځئ مریم توخی ته غوږ شو چې د استاد هدایت الله ژوند ته تم شوي.
د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ تیر کال د سپتمبر په 28 نیټه د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا 40 کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د 9 کال په عمر لیوی اوګدی ناروغي وروسته په پېښور کې تیر کال مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګ پالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. خو د هغه په مړینې د هغه هنر مړ نه شو او لا یې هم مینوال اوري. استاد هدایت الله په 1970 میلادي کال د پېښور سره نږدې په ډاګ بي سوت سیمه کې زیږیدلی و. د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. پوره 2 کاله یې د ناروغۍ پر بستر تیر کړل. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې یې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي یې اوس له نوې موسیقي سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې د به اول ناتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو او هغې پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو د مشهور هنرمند چې خلکو یې هنر خوښ کړ، مینه یې ورکړه، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. د استاد هدایت الله د مړینې یو کال پوره شو خو هنر یې لا هم ژوندی دی او مینهوال یې په ځانګړې علاقې اوري. د استاد هدایت د مړینې د لومړي تلین د یادونې په پار د هغې یوه سندره اوري.
باندې پ